پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د غرمې دولس بجې سوی د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن شنبه ده، د حمل د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده، د 1398 لمریز هجري کال. نن ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل د میاشتې د شلمې سره برابره ده. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې په کابل ښار کې چاودنه سوې ده. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویاند بصیر مجاهد ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړې ده. راپورونه زدو نقیز دي، ویل کېږي چې د ښار د لومړی یا دوهمی حوزې په مربوطاتو کې چاودنه سوې ده. زموږ خبریالان پر دې مسله کار کوي. تاسو ته په خبرونه کې ورسته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوو. اول ورځو اجمالان ته چې مهم خبرونه وایي.
دا کابل د پښتونستان واټ شاوخوا سیمو کې د یوې چاودنې غوړېدل شوې ده. د ننګرهار لپاره د طالبان لوري نومول شوی مرستیال والی وژل شوی، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي که چیرته په کابینه کې نورو بدلون ته اړتیا وه، دی به دوه زړه نشي او تغییر به راولي. له کابل څخه ورکړل شوي رپورټونه وایي چې نن دغلته د پښتونستان واټ ته نږدې یوه چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې چاودنه شوې ده، خو د دقیق ځای او څرنګوالي په اړه یې لا هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریالان دا خبر اوڅاري او وروسته په خبرونو کې به یې جزئیات درسره شریک کړو. په ځینو رپورټونو کې دا هم راغلي چې چاودنه د سیرینا هوټل مخې ته شوې ده. د ننګرهار لپاره د طالبانو لوري نومول شوی مرستیال والی وژل شوی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې شیخ سر محمد چې مشهور په رحماني و پرون ماښام د شیرزادو ولسوالۍ په مرکخیلو سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د ولایت چارواکي په دې حمله کې د شیرزادو لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال د مرستیال نورولا د سیداجان په نوم د یو شل کسیز ګروپ د مشر او زبیح الله په نوم د طالبانو د قمندان په ګډون د 14 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. دا بی پیلوټ الوتکې په دوو پرلپسې بریدونو کې چارواکي د 12 طالبانو د ټپي کېدو خبره هم کوي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. په وروستیو کې د شیرزادو پولیس والی باندې طالبانو د درنو چاودنو سره مله بریدونه کړي وو چې وروسته دغه بریدونه په شا وتنبول شول. د ملي اردو چارواکي وایي په زابل او روزګان کې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال وژلي. په کندهار کې د 215 اتم کلي اردو له قمندانۍ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات د جمعې د ورځې راهیسې د زابل په نوبهار او د روزګان په مرکز ترنکوټ کې شوي، او دا کسان په همدې عملیاتو کې وژل شوي. ملي اردو خپل لوري ته د وخت تلفاتو په اړه په خبر پاڼه کې څه نه دي ویلي، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا له کاپیسا څخه په ورکړل شوو خبرونو کې ویل شوي دي چې دغلته یو پولیس سرتیری تیر ماښام په داسې حال کې چې خپل کور ته روان و د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادۍ راډیو ته ویلي چې بریدګر د پیښې له ځایه په تیښته توانېدلی دي، او پولیس د پیښې په اړه پلټنې کوي. په هرات کې د دوو ترافیکي پیښو په ترڅ کې 15 تنه مړه شوي او 9 نور ټپیان شوي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي رډيو ته ویل چې د هرات د تورغونډي پر لوی لاره د دوو موټرو د ټکر لامل 15 مړي د دوی روغتون ته لیږدول شوي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی دی. هغه ویلي هغه کسان چې په پیښه کې مړه شوي زیاتره ځوانان دي. ډاکټر جلالي زیاته کړې ده چې د هرات کندهار پر لوی لاره د امیر داود په سیمه کې هم بیا یو موټر چپه شوی دی. د په وینا د دې پیښې څخه هم 8 تنه ټپیان وړل شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي زیاته کړه چې په دغه ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي که چیرته په کابینه کې نورو بدلونونو ته اړتیا وه، دی به دوه زړی نشي او تغییر به راولي. عمران خان پرون په اورګزی ایجنسۍ کې وویل چې زه خپلو ټولو وزیرانو ته چې هیواد ته قسمن نه وي دا خبره کوم چې زه به یې تبدیل کړم او داسې وزیران به راولم چې د پاکستان په ګټه وي. عمران خان د مالی وزیر اسد عمر پر ځای له عبدالحفیظ شیخ څخه غوښتي چې مالي چارې سنبال کړي. عبدالحفیظ شیخ د عمران خان له نږدې سلاکارانو دی. اسد عمر دوه ورځې مخکې استعفا وکړه او اعتراض یې وکړ چې حکومت د اقتصادي بحران په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د استعفا عمران خان پر حکومت فشار زیات کړ. په پاکستان کې هسې هم خلک د بیو د زیاتېدو له امله په غوسه دي او پاکستاني روپۍ د تیر میلادي کال د پای له تر اوسه خپل 10% ارزښت له لاسه ورکړی دی. عمران خان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ومنله چې هیواد یې له کړکېچن اقتصادي وضعیت سره مخ دی. د پاکستان په کابینه کې د راغلي تغییر له مخې د استخباراتو پخواني چارواکی اعجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی. د اطلاعاتو وزیر فواد چودري بیا د ساینس او ټیکنالوژي د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. دا خبرونه
تاسو د ازادي رادیو څخه د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه واوریدل. د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې دي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د خبرونې په پیل کې واوریدل چې نن په کابل کې 14 سوه ده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان دا خبر تایید کړی دی، خو د 14 د دقیق ځای په اړه ځینې نقیز رپورټونه ورکول کېږي. یو شمېر رپورټونه وایي چې په پښتونستان واټ کې سوه ده او د کابل د سیرینا هوټل په نږدې فاصله کې سوه ده. په خبرونه کې به زموږ خبریال ته ورسو او په دې اړه به رپورټ ځینې واخلو. په دې خبرونه کې د افغانستان پر سوله باندې خبرې درته لرو او په کابل کې مو د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره دا خبره مطرح کړې ده چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو چې په خطر کې پلان شوی وي، د پلان تر لغوه کېدو وروسته اوس د دې امکان شته چې په کوم بل هیواد کې دغه دواړه خواوې سره وګوري. په همدې خبرونه کې د کابل د نن چاپ او ورځپاڼو ته کتنه کوو چې پر کومو مهمو مسئلو یې تبصرې کړې دي. او په خبرونه کې تاسو ته اونیز پروګرام لرو د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ستونزو باندې بحث کوي. اول رپورت مو په کابل کې د نننۍ 14 په ارتباط دی. زما همکار اجمل تورمان را سره په استودیو کې دی. تورمان صاحب، تاسو ته نور څه معلومات درسیدلي دا چې دغه حمله یوازې دا 14 ده او که تر 14 وروسته ډزې هم تبادله شوي دي یا جنگ دی، څه حالت دی؟
بله فرشته جانې، لکه څنګه تاسو وویل او په خبرونو کې هم اوریدونکو واوریدل، د کابل کې د ښار په منځ کې د مخابراتو وزارت د څیرمه د یو 14 غږ اوریدل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه شیبه مخکې تایید کړه.
وزارت مخابرات و ټکنالوژي معلوماتي ری تایید میکنیم، جزئیات دقیق بعدا هم راتم شریک.
خغلی رحیمی ده مو ویل ازادي رادیو ته چې پسیمه کې د دزو غاګه مورید شوې ده او پولیس په نخته کې دي د بریدګرو سره، خو تر اوسه پر دقیقه مشخصه ساحه نه ده معلومه چې دا کومه ساحه ده. آیا د مخابرات وزارت نګدي ور سره چیرمه سیرینا هوټل ده چې آیا دا زیره؟ خو د سیمې څخه یو شمیر کابل خاریانو هم ازادي رادیو ته ویلي چې دلته د دزو غاګونو اوریدل کیږي او تر اوسه پورې لا دقیقه ساحه نه ده معلومه. د ازادي رادیو پر اتون کو خبرونه کې په دې اړه جزئیات وړاندې کوچې ده کومه سیمه ده تلفات او هرڅه به نور جزئیات مونږ ته لاس راغل دا به اوریدونکو سره شریک کړو.
تورمان صاحب، دغه کسان کوم اوریدونکو ته چې کابل نه دی لیدلی یا کی لیدلی دی دقیق نه دی متوجه سوی، کوایسته چې دغه د مخابرات وزارت د سیرینا هوټل د افغانستان د جمهور رئیس دفتر
دغه په څومره زرنګار سره
مهرباني
بله د سرنګار پارک سره چې دا یو مشهور سیمه ده او ټول خلک د کابل کې یو ظلم راغلی نو د دې سیمې سره به بلد وي. اتمن د مخابراتو وزارت او د سیرینا هوټل د سرنګار پارک سره د چلي ولسمشرې مانی سره ډیر واټن نه لري، ډیر نږدې دی او یو خاطه استقلال لسه ده. دا غزیر چې 14 په دغه ځکه شوی خو تر اوسه پر دقیق نه ده معلومه چې په کوم ځای کې شوی ده.
ډیر زیاته مننه اجمل تورمان. اوریدونکو تاسو ماته همکار څخه دا معلومات واوریدل چې کابل کې چاودنه شوې ده. کورنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی خو ډېر جزئیات نه دي معلوم. د ازادي راډیو په پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې د عاجل خبر د بیړني خبر برخه وګورئ او دلته تاسو کولای شئ چې معلومات کوم چې موږ تر رسیږي هغه دلته درته خپرو په مستقیم ډول یا لایف بلاګ کوي زموږ همکاران. نو که راډیو نه شئ اورېدلی انټرنیټ لري کولای شئ چې زموږ پاڼه وګورئ او که راډیو اورېدلی شئ نو راسره پاتې شئ په خبرونه کې. بیا هم هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې کاروان کې په دې پروګرام کې د افغانستان د مخدر موادو پر مشکل باندې خبرې کیږي. دا چې د مخدر موادو تولید په افغانستان کې د کوکنارو کښت څومره د افغانانو ورځنی ژوند متاثر کړی دی. خو په افغانستان کې پر سوله اوس خبرې کوو. د افغانستان د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی په خپلو کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. پاتریک شانهن پر ټویټر لیکلی وو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه پنټاګون کې خبرې شوې او د هغوی خبرې د سولې لپاره پر روانو مذاکرو متمرکز وي. په افغانستان کې د سولې په ارتباط وروستۍ پرمختګ دا و چې په دوحه کې چې د افغانستان د حکومت په وینا بین الافغاني خبري پلان شوی هغه کانفرنس لاغوه شو او نن یې باید اوله ورځ وای ونسو. کوم ستونزې چې مخکې راغلي وې تاسو اورباني خبري است. ازادي راډیو پر وپاڼه تاسو د دې ټول معلومات ترلاسه کولای سي. زما همکار نسیم شفق را سره په استودیو کې دی او په دې ارتباط چې نورې کومې خبرې را مخکې سوې دي پر هغو باندې تاسو ته رپورټ وړاندې کوي. شفق صاحب، دوحه کې نن باید د افغانستان د سولې په اړه باندې بین الافغاني خبرې پیل سوې وای چې پلان یې لاغو سو. اوس په کابل کې نن څه نور پرمختګ سوی دی؟ څه نوي معلومات مخکې ته راغلي دي په دې تړاو؟
سلام وړاندې کوم. بلی، د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې دوام لري. د دې شورا ویان جاوید احمد غفور وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر قطر سربیره له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم کار روان دی. ښاغلي غفور نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د افغانستان لپاره لومړیتوب دی او د سولې عالي شورا په دې برخه کې هیڅ ډول منډې ترډې نه سپموي.
هر هغه هیواد، هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره قدم پورته کوي، د سولې عالي شورا د هغې هرکلی کوي. هر هغه ځای چې هغه د دې لامل کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات په او د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ وکړي، خو هغوی سره په ګډه کار کوي تر څو افغانستان د سولې او ثبات راشي.
خو ښاغلی غفور دا ونه ویل چې دا ځل به بین الافغاني مذاکرات کله او مشخصا په کوم هیواد کې ترسره کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات چې ټاکل شوی و نن په پیل شي لغوه شول. دې غونډې ته د افغان حکومت د 250 کسانو لیست اعلان کړی و چې سیاسي څیرې د بیلابیلو قشرونو استازي او حکومتي چارواکي پکې شامل وو. د دې غونډې له ملغه کېدو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د سولې روانې هلې ځلې سناسر ټکنۍ شي. افغان حکومت ویلي چې سوله د افغانانو غوښتنه ده او په دې برخه کې هڅې دوام لري چې تر نږدې لسو ورځو پورې د مشورتي لویې جرګې جوړېدل یې ښه بېلګه بولي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څرګنده کړي چې د خبرو اترو لپاره هیڅ بدیل نشته او دوی په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان هم له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. تر دې وړاندې اندونیزیا او ازبکستان دواړو ویلي دي د ته چمتو دي چې د بین الافغاني مذاکراتو قربتو پکړي. حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر شاوخوا یو میاشت وړاندې اندونیزیا ته د سولې د موضوع په تړاو سفر هم وکړ. بلی جلال زی سر
ډیر زیات مننه نسیم شفق. هجمل تورمان د کابل کې د سیاسي چارو د وڅارون کې سره پر همدې مسله خبرې کړې دي. تر هغه مخکې د یادونه ول بولم چې د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتو دفتر په یوه اعلامیه کې د قطر د غونډې د لغوه کېدو د ملامتۍ بار پر قطر ورواچاو. په اعلامیه کې لیکل شوی و چې د قطر حکومت د جمعې په شپه یو لیست راستولی و او د یو شمېر کسانو نمونه یې په دغه لیست کې لیکلي و چې د دوی په وړاندیز په قطر کې غونډې غونډه ته ورسې، خو ارګویل چې حکومت ته د قطر دا کار ته منلو ورنو او د افغانانو ارادې ته له بې احترامۍ ډک حرکت ګڼلی و. از ما بل همکار اجمل تورمان په کابل کې د سیاسي چارو لایو کتون کې سید حاجی سید داود سره مرکه کړی ده، او په پیل کې لغت خپشتنه کړی ده چې په ازبکستان کې اوس دغه سي کتنی یا دغه سي خبرو امکان څومره دی؟
یو شی چې په دې څو ورځو کې په خبري کېږي، هغه دویمه ناسته دوی د سپلان کړی و چې دا په سمرقند کې په ازبکستان کې ترسره کیږي، او دا د ازبکستان غونډه به ډیره مختصره وي، تخصصي به وي، او په دې کې به کم کسان ګډون کوي، منتها هغه کسان چې په دواړو اړخونو کې په مسایلو باندې وارد دي او په تخنیکي برخو د راتلونکي افغانستان باندې خبرې سره وکړي. نو زه فکر کوم چې اوس تر یو حده پورې دې ته تیاری هم نیول شوی و چې دا د قطر به عمومي ناسته وي. کله چې عمومي ناسته خلاصیږي، د عمومي ناستې وروسته به دا د ازبکستان ناسته ترسره کیږي.
د ناستې ځای هم دا هم مثلا ډیر مهم دی، د دواړو خواوو باید قناعت وي په دې باندې. فکر کوي چې طالبانو ته به سمرقند یا ازبکستان مثلا دا د قناعت وړ ځای وي، او په دې به مثلا راضي شي چې هلته کینی د خبرو لپاره؟
دا د طالبانو او د افغانانو کومه غونډه چې په فبروري کې په مسکو کې وشوه، هغه د رئیس جمهور پوتین په ابتکار شوی وه. دا دویمه غونډه چې په قطر کې کېده هم د ماغې د فبروري د غونډې په دوام سره دا غونډه رامنځته شوې وه چې د روسانو او د قطر د هیواد ترمنځ او د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو تفاهم رامنځته شوی و. نو زه داسې فکر کوم چې د قطر هیواد روسیې نږدې دی، همداسې چې قطر امریکایانو ته نږدې دی، روسانو ته هم نږدې دی، او روسان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې لهستان، تاجکستان په دې هیوادونو کې کافي نفوس لري. یعنې په دې معنا چې طالبانو سره
داسې ښکاري ښاغلی داود چې د امریکایانو په پرتله باندې روسان د افغانستان د سولې په خبرو کې ډېر مخکې دي او هڅې زیاتې دي.
په دغه سره ویلی نه شو، دقیق ویلی نه شو چې روسان به ډېر مخکې اوسي، اما روسان اوس مطرح دي. یعنی روسان په قضیه کې دي، هغه په دوه درې دلایلو روسان مطرح شوي دي. یو دا چې طالبانو سره ډېرې ښې او نږدې اړیکې لري، دویم پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې لري، دریم قطر سره ښې اړیکې لري، او ازبکستان هم د دې مخکې د مخکې نه سینه دربولې ده چې موږ حاضر یو چې دغې غونډې ته ځای ورکړو. نو پرته د شکه روسان اوس مطرح شوي دي.
دا او په کابل کې د سیاسي چارو څارونکو حاجی سید داود.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په فراه او بادغیس ولایتونو کې د پیازو د ساتنې لپاره 15 بابه صفر انرژي سړې خونې جوړوي. د دغه وزارت وایاند اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه سړې خونې به د روان کال په ترڅ کې د پیازو د ساتلو، کښته د بزګرو د هڅونې، او په بازار کې د خرڅلاو د نرخ د کنټرول په هدف جوړ شي.
د کرنې وزارت د روان کال په ترڅ کې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د پیازو د ساتلو لپاره 15 بابه صفر انرژي سړې خونې جوړوي.
ښاغلی رستمی وایي دغه وزارت په پام کې لري چې په نورو ولایتونو کې هم لکه کابل، پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ او غزنی کې ورته سړې خونې جوړې کړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي ټاکل شوی سبا د سور لومړۍ نیټه په دغه ولایت کې د کورنیو صنایعو درې ورځنی نندارتون جوړ شي. د دغه خونې مشر سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې چې د کورنیو صنایعو او د هرات د پیاوړي صنعت د پیژندنې او بازار موندنې په هدف جوړیږي، کورنۍ صنایع به له سلو په زیاتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي.
هر کال د سور لومړۍ اونۍ د صنعت اونۍ په نوم نومول کېږي، چې په دې اونۍ کې د کورنیو صنایعو نندارتون جوړیږي او کورني تولیدات پکې نندارې ته کېښودل کېږي.
ښاغلی خطیبی وایي په دغه نندارتون کې به د خوراکي توکو او نوشابو ترڅنګ ساختماني مواد او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و او یو افغاني 50 پوله، یو یورو شپک اتیا افغاني 90 پوله، یو انګلیسي پاون 99 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 15 څلوېښت پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني 55 پوله او زر پاکستاني کلارې 534 افغاني.
او له همکاري فیروزه عزیز خمنانه کوم چې د تاسو ته څو مهم البته په دې ساعت کې خبرونه وړاندې کړل، اقتصادي خبرونه اوس ورځو به نړیوالې مسلې ته. نن په مصر کې خلک په یوه ټول پوښتنه کې ګډون کوي. نن سهار وختي په مصر کې خلک د رای ورکولو لپاره ووتل. مصر په وروستیو کې په نړیوالو مطبوعاتو کې د انتخاباتو او د ولسي انقلابونو له امله ډېر مطرح و. اسمت ساروان، تاسو ته وایي چې په مصر کې د نننۍ ټول پوښتنې هدف څه دی؟
مننه فرشته جانې. په مصر کې نن خلک په ټول پوښتنه کې ګډون کوي. د دې ټول پوښتنې هدف دا دی چې آیا خلک له دې سره موافق دي چې په اساسي قانون کې بدلون راوړل شي چې اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر 2030 پورې په واک کې پاتې شي. په اساسي قانون کې وړاندې شوي بدلونونه به د السیسی د واک موده له 4 تر 6 کلونو پورې اوږده کړي او همداراز به ده ته اجازه ورکړي چې یوه بله دوره هم ځان ولسمشرۍ ته ونوموي. انتقاد کوونکي وایي دا تغییرات به په سیاسي چارو کې د پوځ رول زیات کړي او ولسمشر ته به پر عدلي او قضایي چارو کې او اختیار ورسیات کړي. د مصر پارلمان چې د سیسی پلویان پکې اکثریت دي، د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ په اساسي قانون کې د بدلون په ګټه رای ورکړي.
دا سید عبدالفتاح السیسی خبره وکړه. د مصر اليوم په نوم د مصر و کورنۍ خبري رسنۍ وایي چې عبدالفتاح السیسی نن سهار په نوې قاهره کې رای ورکړه، خپل هم د رای مرکز ته تللی و. په مصر کې به دغه انتخابات درې ورځې وي، د سهار 9 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې به د رای مرکزونه خلاص وي او خلک به په اساسي قانون کې د تعدیل په څرنګوالي باندې رای ورکړي. ساروان صاحب، تاسو د انتقادونو یادونه وکړه. د بشري حقونو ډلو د مصر په اساسي قانون کې دغه ممکن اصلاح په اړه څه ویلي دي؟
دا اقدام د بشري حقونو د پلوي ډلو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په اساسي قانون کې د تعدیل هدف د سیسی د استبدادي واک د مودې اوشتول بللي، او د بشري حقونو بلې ډلې امنستي انټرنیشنل بیا ویلي چې پارلمان له وړاندې څخه د دې تغییراتو ملاتړ کړی او بشري حقونو ته بي پروايي ښکاره کړې ده. سیسی په 2014 میلادي کال وروسته له دې واک ترلاسه کړ چې د پمشې پوز پر پخوانی اسلام پال ولسمشر محمد مرسی کودتا وکړه. مرسی ورسته لدی د پوز له لوري لواکه لري شو چې پر ضد پراخ مظاهره وشو. سی سی تیر کال په انتخاباتو کې ونی وی فیصد رای وګټلې. د اوسنۍ ټول پښتنې نتیجه به یوه ونی ورسته یعنی د اپریل په 28 نیټه اعلان شي.
ډیر مننه. د مصر اليوم چې په د مصر و کورنۍ رسنۍ ده، معروفه رسنۍ ده په مصر کې، په حواله د مصر څخه بهر د مصریانو لپاره د رایو پروسه پرون پیل شوې ده. د دغه خبری رسنۍ په حواله په مصر کې وګړي 100 میلیونه دي او تقریبا 55 میلیونه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، یا په دغه ټول پښتنه کې د ګډون په شرایطو برابر دي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ورسو اجمل تورمان ته چې په کابل کې د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري او بوای چې پر کوم مهم مسلو تبصرې خبرې کړي دي.
ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، د قطر غونډه وزنډېده که لغوه شوه دا به وروسته روښانه شي، خو هغه څه چې د قطر د غونډې په باب د قطر او کابل ترمنځ، د طالبانو سیاستوالو او حکومت ترمنځ په دې ورځو کې پیښ شول، لنډ او اوږده لیستونه راووتل، همغږي او مخالفتونه وشول او بالاخره د بین الافغاني تفاهم غونډه په خپل وخت ونه شوه، چې د سر مقاله لیکونکي په خبره څومره پرې افسوس وکړو لږ دی. ورځپاڼه لیکي په دې لوبه کې هیڅوک هم ګټونکي نه وه او نه دي، سره له دې چې ظاهرا د حکومت مراد پوره شو او غونډه ونه شوه.
ملي ارمن خپلواک ورځپانې په خپل یو مطلب کې د یو شمیر افغان شنونکو په حواله لیکلي، په تیرو دوه اونیو کې د دوهې د ناستې لپاره د افغان حکومت هڅو د سیاسي عملیاتو بڼه درلوده او د پردې تر شا د هر هڅه دا وه چې یا د غونډه لغوه کړي. په مطلب کې راغلي ټاکل شوې وه دغه ناسته د روانې میلادي میاشتې له نولسمې تر یوویشتمې نیټې پورې په قطر کې جوړه شي، خو جمهوری ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې وروسته له هغې چې په دغه غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي د سفر لپاره ټوله تیاری ونیول شوه، د قطر حکومت یو نوی نوملړ چې باید یاد کسان په دغه غونډه کې ګډون وکړي افغان حکومت ته وسپاره، چې په اعلامیه کې دا د افغانانو پریکړې او ارادې ته به احترامي ګڼل شوې ده. سرخط خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د یو شمیر شنونکو په حواله لیکلي دا چې له افغانستان نه قطر ته د تلونکي پلاوي شمیر ډیر او جوړښت یې ځواکمن و، نو طالبان له دغې غونډې په شا شوي او هڅه یې کوله چې د خپلې خوښې کسان د مسکو په څیر دوهې ته هم ور وغواړي. د شنونکو په حواله دا هم راغلي چې طالبانو د مسکو په غونډه کې ډیره سیاسي ګټه پورته کړه او د دوهې ناستې په اړه یې هم ورته پلان درلود. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو شمیر بهرنیو اژانسونو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د دوهې غونډې ځنډیدل افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا د هلو ځلو شاته تګ و.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو څه فکر کوئ؟ څه نظر لري په دوحه کې چې کومه غونډه لغوه شوه چې باید نن پیل شوی وای؟ ستاسو نظر څه دی؟ تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پر اتصال تل شمیره باندې خپل پیغامونه موږ ته راوستوئ. تر لنډو څو خبرو وروسته به یې درته خپاره کړو. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې له یو شمیر شوتو سره خبرې کړي دي چې دوی پر دغه بهیر باندې څه نظر لري. دا به واورو، بیا به ستاسو پیغامونه راخلو.
مسلمان مين دي په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري، ځکه چې په جنگونو کې د زین خويند پلرونه له لاس ورکړه، زین چې دی ورونه له لاس ورکړه، د کورنۍ نګدي خپلوان له لاس ورکړه، خونځوي ته په ډاډه ځړ نه شتله، له کور په ډاډه ځړ نه شراته، هر ورځ د غم په ټغر ناشته وي، هر وخت سترګې سروي. مثال یاد د دولسمی بي ټولګي ز د کاون کې په روان جنگ کې خويند او مين دي ډیر زوري، ځکه چې خويند خو خپل خا دان له لاس اور کوي، مورګان خپل بچی د لاس اور کوي، به سرفرست کیږي، یعنی بچی بخي اطمینان شي، څوک هم نه لري، هر ورځ د غم په ټغر ناست، یعنی د افغانستان کې د څوک نشه چې زله درد نه لیدلې.
زمانه ساره دي په دې کې چې دی نه خو نه مند مو ډیر زیات، یعنی دردي، یعنی ځنه داس خو نه میشن تر دې چې خپل غوادي هم نه لیدلې، خو د لاس اور کړی، او ځنه زمنګ مشمن هم داس دي چې خپل پلان له لاس اور کړل او یتیمان شول، هم داس پات شول په میدان کې، او مند مو هم داس پات شول.
نو مثال ما ده د دم کلی اوسیدونکو، ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، یو بل خبر ته احترام وکړي، یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سو کال او آرام ژوند وکړي.
زل مخالفینو ورونو غوښتنه کوم، ژوند خو زمونږ د دولت سره دی، ل امریکا سره خونه دی، زمونږه کونډی کیږي، زمونږه خويندې کونډی کیږي، زمونږه مېندې بوري کیږي، امریکایان خونه بوري کیږي، نو کونډی کیږي، هغه خونه جړیږي، جړیږي. موږ باید زمونږ له دولت سره خبرې وکړي، راشه زمونږ له دولت سره کین، زمونږ دولت شکر اسلامي دولت، امریکایان درد نه ویني، درد خو مونږ ویني، زړونه خو زمونږ فرهر کیږي.
دا د کونړ د یو شمیر نجونو او میرمنو خبرې وې چې تاسو د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره وار وې. د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې په څو ثانیو کې تاسو ته د افغان بیسیم له لارې را رسیدلي پیغامونه چې تاسو راستولي خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، په قطر کې د سولې د غونډې د لغوه کېدو لوی عامل د پاکستان ملیشه طالبان او د قطر هیواد دی چې په قصدي شکل یې د غونډې د تحریم هڅه وکړه، چې په دې سره طالبانو بیا څرګنده کړه چې دوی سوله نه بلکې جنگ غواړي. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي، موږ د قطر غونډې ته ډیر خوشبین یو، خو دا غونډه کله لغوه سوه موږ ډیر ورباندې خواشي نیسو. د ازادي راډیو بل اوریدونکی انگار خروټی له شکین څخه لیکي د سولې خبرو ته اوس مهال د افغانانو هیلې مړاوې شوې دي، ځکه طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه دي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې سم نسي لوستل کېدلی لیکلي دي چې موږ له حکومت او له طالبانو غواړو چې د خالد په نوم او د الفتح په نوم کوم عملیات چې پیل کړي بند کړي او پر اوربند خبرې وکړي. اوریدونکو دغه پیغامونه چې تاسو ته د افغان بیسیم د تاسو ته لشمیرې لاله مشت راسته وي او ازادي راډیو خبروي د تاسو خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې به طرف ده او هغه اوریدونکو ته چې یو پیغام مکررن څو واري راسته وي باید وایم چې هغه پیغام نه را رسیږي، نو هم تاسو پیغام نسی لوستل کېدلای